درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې موزه اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د نننیو خبرونو په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کېږي. له معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهم خبرونو سرټکي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات پرون بشپړ کړی دی. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې 19 تنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. او د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ رئیس پرون له ایراني چارواکو سره لیدلی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په وسر کې هم د افغانستان په اړه د لوی څارنوالۍ هیئت په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات پرون یعنې د یک شنبې په ورځ بشپړ کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې له پلاوي سره بشپړه همکاري کړې.
دوی لومړني معلومات او ننګرهار سره واخیستل. دوی کابل ته د لوی څارنوالۍ پلاوی دي خپل معلومات د لوی څارنوال سره شریکوي. ولې په ننګرهار کې د دې څېړنو لپاره چې څومره سهولتونه او خبرې پکار وي دغه لپاره موږ زمينه برابر کړل او دې څېړنې خپل آرام او خپل ځای کې سره کړې.
دا تیر اونۍ د چهارشنبه په شپه د 02 کې تیز واکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه وهل او په ترڅ کې څلور ورونه ووژل. دې پیښې د غنو خلکو عکس العمل لپاره و او ولسمشر غنی لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د جلال آباد غنو سیدونکو په دې باور دي چې د غسلور رونه بي ګناو ولسي خلک وو. د لوی څارنوالۍ پلاوی د جمعې پر ورځ جلال آباد ته ورسید او پرونی خپل کار بشپړ کړ. تر اوسه پورې د پلاوی د مندونو جزئیات څرګند نه دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې 19 تنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. د لوګر د والي ویاندوی شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تیره شپه وویل دا پیښه په څرخ ولسوالۍ کې شوې.
نن ورځ د څرخ ولسوالۍ په نوشهر کلي کې طالب وسلوال پر ماین جوړونې بوخت وو چې خپل ماین پرې چاودنه کړې او 19 تنه ته یې مرجوبله اړولې ده.
ښاغلی احمد زی ویل په دې پیښه کې چې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې وشوه و طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بغلان څخه د را رسیدلو ریپورټونو له مخې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان ګزرګای نور ولسوالۍ بیرته نیولې. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالحنان پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ د یک شنبې په شپه طالبانو نیولې وه خو پرون امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته له طالبانو بیرته ونیوله. د عبدالحنان په وینا د ګزرګای نور ولسوالۍ پنختو کې یو سرتیری د طالبانو لوري نیول شوی او 2 نور ژوبل شوي. د طالبانو د مرګ ژوبلو په اړه وویل چې د دې ډلې څو څلور تنه وشل شوي. طالبان ویلي چې وړ مشپې د ولسوالۍ نیولې خو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي چې هغه بیرته لاس ورکړي کنه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو د لومړنۍ یوازینۍ ټیسټ لوبې د ورستۍ یا 15 ورځې په پیل کې د افغانستان لوبډله لاس پاره ښکاري. پرون د افغانستان د بیټنګ دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د منډو شمیر تر بنگلاديش 390 زیات وو. د ورځې تر پایه بنگلاديش ته شپږ لوبغاړو له 32 وروسته 106 دېرش منډې وکړي. نن به بنگلاديش یوازې 4 ویکټو یا لوبغاړي ورپاتې دي بیټنګ ته دوام ورکړي. بنگلاديش په 4 ویکټونو 222 منډو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو اتومي انرژي رئیس پرون له ایراني چارواکو سره ولیدل. د ایران دولتي ټلویزیون په تهران کې د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې د سرپرست رئیس کورنل فروتسا ویډیو وښوده. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د یو بیان له مخې ښاغلي فروتسا د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او دغه هیواد د اتومي انرژي د ادارې له رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار وکړ چې ایران د له دوی سره بشپړ او په وخت همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي سرپرست یو ورځ وروسته له دې تهران ته لاړ شي د ایران د اتومي انرژي ادارې اعلان وکړ چې د دوه ډوله پرمختللو سنټرفیوژونو کارول به پیل کړي. او د امریکا د ولسمشر لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لزنډولو وروسته پاکستان وویل چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل اسلام آباد د خپلې پالیسۍ پر دې اصولو ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او له ټولو خواوو غواړي چې د روانې پروسې لپاره په خبرو د خبرو اترو لارې سولې ته ورسیږي. او ایران وایي د دغه هیواد د تیلو بیړۍ بلاخره خپل اصلي منزل ته رسیدلې. د ادریان دریا په نوم یوه تیلوړونکې بیړۍ د جولای په میاشت کې د برتانیا په جبل طارق کې توقف شو او له خوشکېدو وروسته امریکا غوښتل چې مخه یې ونیسي. د ایران دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت غویندوی عباس موسوي په قول پرون وویل ادریان دریا تیلوړونکې بیړۍ د مدیترانې په ساحل کې لنګر اچولې او بار ورڅخه ښکته شوې. په دې بیړۍ کې 2 میلیونه بیرله اومه تیل بار و. موسوي نه دي ویل چې دا تیل چا ته وړي او پیرودونکي یې څوک و. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کمپ ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. په دې اړه په رپورټ سربیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه چې له مخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوي د افغانانو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوې ده. یو شمېر دا غبرګونونه هم درسره شریکوو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. ګڼو لویدیځو ورځپاڼو هم په همدې موضوع تبصرې کړي دي. دا تبصرې هم درسره شریکوو. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واورئ چې د تهران ښار په جنوب کې د یورانیمو نښې موندل شوې دي. د ژوند رنګونه
اوس مې شکر یوه لور مې هغه د برقي تذکیرو کې ده. یوه مې په ستره محکمه کې ده. زوی مې په مالیاتو کې ده. د خدای راضي شکر چې اولاد مې تحصیل کرده ده.
د ژوند رنګونه هم په همدې خپرونه کې وروسته اوریدلی شي. د خبرونه لومړی رپورټ راخلو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کمپ ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اوس دا له طالبانو سره اړه لري چې خپل چلند بدل کړي. عصمت ساروان او پاړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي طالبان د کابل په ډیپلوماتیک سیمه کې په موټر بمی برید چې یو امریکایي پوځي هم پکې ووژل شو له هده واوښتل او دا د سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کمپ ډیوډ کې د افغانستان د سولې پلان شوی خبرې لغوه کړي. پامپیو وویل اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي. خو ده ونه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل کړي او کنه. مخکې پامپیو ته نږدې کسانو ویلي وو چې نوموړی حاضر نه دی چې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې طالبان به پر هغه څه بیا ودرېږي چې له میاشتو میاشتو راهیسې له امریکایانو سره دوی پرې خبرې کوي. د په دې اړه چې امریکا به له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي او کنه وویل موږ سفیر زلمی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته رابللی چې په دې غور پیل کړو چې څرنګه وړاندې ګام واخلو. پامپیو دا هم وویل دا به د یو لړ خبرو اترو له لارې حل شي. دی هیله لري چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره وویني. ولسمشر ټرمپ د شنبه په شپه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې غوښتل یې پرون یک شنبه په کمپ ډیوډ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره وویني. خو د ټرمپ په وینا وروسته له هغې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیست له دې ډلې سره یې لیدنه لغوه کړه. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون په یوه خبري غونډه کې د سولې په وروستیو هلو ځلو کې د خنډ پړه پر طالبانو واچوله او ویویل
د افغانستان دولت د با عزته او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دی او د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته شوی خنډ له امله د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی.
طالبانو پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د خبرو د لغوه کېدو تر ټولو ډیر تاوان به امریکا ته واوړي. د ډلې همداراز ویلي چې له امریکایانو سره یې په شی فضا کې خبرې روانې وي. خو د ټرمپ له اعلان ښکاره شوه چې امریکایان پر جنگ باور لري مګر طالبان خبرو ته ژمن دي. طالبانو ویلی د موافقې تر لاسلیک مخکې په یوه برید عکس العمل شودل نه د حوصلې او نه هم د کومې تجربې شودنه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د کابل د پنجشنبې د ورځې حملې ته په اشاره وایي دا د سولې د خبرو په موده کې لومړنۍ حمله نه وه. د په عین حال کې منلی چې امریکا هم پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړی او یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړه کې وژل شوي دي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پر حملې سربیره د اونۍ په اوږدو کې د کندوز، بغلان او فراه ولایتونو په مرکزونو بریدونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو په اړه وویل امریکا او طالبان موافقې ته نږدې شوي وو. موږ حقیقي پرمختګ کړی و خو په پای کې طالبان له حده واوښتل. دوی هیره کړه چې امریکا تل د خپلو ګټو دفاع کوي. د زیاته کړه طالبان د یو شمېر ژمنو چې کړي وې په عملي کولو کې پاتې راغلل. له همدې کبله ولسمشر ټرمپ وویل چې دا موافقه نه کوي او له هغه چا سره همکاري نشي کولی چې پر خپلو ژمنو درېدای نشي. طالبانو ویلي چې د دوی جګړه به دوام لري او د امریکایانو د سرو مال تاوان به نور هم زیات شي.
بل خواته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرول شوې د افغانانو بیلابیل غبرګونونه هم راپارولي. ځینې دغه پریکړه پر ځای بولي او پټاکلو ټینګار کوي خو یو شمېر نور افغانان اندېښمن دي چې دا اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي سبب شي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
سول خوب است، بهتر است، سول نعمت زندگی است، سول ارمغان خوب میره.
دغه د کابل د وسیدون کې حفیظ غاګ ده چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درېدل به جګړه اوږده کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي.
هر کسی که بین دو انسان هم شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است. خداوند گفته، پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره.
د کابل اوسیدونکو سربیره د کندوز او فراه اوسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه ویشلې نظرونه لري. د کندوز اوسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستایي او زیاتوي چې د رښتینی سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
خو چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوی ده، په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف په برنامه په دې برخه کې رامنځته شي تر څو د افغانستان دولت، د افغانستان خلک په دې خبرو کې ښکیل وي. خو موږ دولت نه غواړو چې په قوي ارادې سره د افغانستان امنیت، د خلکو امنیت ونیسي تر څو خلکو کولی شي، موږ کولی شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای وټاکو.
بلخوا د فراه اوسیدونکو عبدالستار چې د جمعې په ورځ د فراه ښار د سختو جګړو شاهد و متفاوت نظر لري.
د سولې پروسه خو وځنډېدله، نو انتخابات هم رارسېدلی دی. وخت یې د تېرې میاشتې پر شپږمه نېټه د انتخاباتو وخت دی. نو زما غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سنې پوره کړې، غوښتنه دا ده چې دوی د انتخابات کې ګډون وکړي. له ملاتړ کوونکي نهادونو څخه مې غوښتنه دا ده چې د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او د راتلونکي ولسمشر دې وټاکي.
د سولې په اړه د ډونالډ ټرمپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دوو برخو تقسیم سوي. ځینې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لوی مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالډ ټرمپ پریکړه پر ځای بولي خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي. هغه وایي دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلي وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سولې ګونګ دي او خلک له سولې زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. د ډونالډ ټرمپ دغه پریکړه چې په ټویټر یې لیکلي د خلکو او سیاسي قشر بیلابیل غبرګونونه له ځان سره لري. خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
اکثر لویدیځو رسنیو د افغانستان د سولې د خبرو د دریدلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ټایم مجلې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې اعلان وکړ چې نوموړي واشنگټن ته نږدې په ډیویډ کم کې خپل یو پټه لیدنه چې ټاکل شوې وه د طالبانو له مهمو مشرانو سره یې ولري لاغوه کړه او د سولې خبرې ودرولې. مجله وایي چې د ولسمشر دا پیغام حیرانوونکی و، ځکه دا د دې معنا رسوونکی دی چې نوموړی چمتو و چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو له کلیزې څو ورځې مخکې طالبانو ته هرکلی ووایي. ټایم لیکي چې د دغو ځواکونو په دوام امریکایي ځواکونه افغانستان ته ولاړل، ځکه طالبانو د القاعده شبکې مشرانو ته چې د دغو تروریستي حملو مسؤلین و پناه ورکړې وه. ټایم دا هم لیکي چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو 13 کلونو کې 2400 امریکایي سرتیري وشل شوي دي. مجله زیاتوي چې د خبرو لغوه کول د ټرمپ د دیش منو خلاف عمل دی چې ویلي ول د افغانستان څخه خپل 13 تر 14 زره پورې سرتیري وباسي او په دغه 13 کلنه جګړه کې د امریکا رول ته به د پای ټکی کیږدي. ټایم لیکي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد طالبانو سره له څو میاشتو خبرو وروسته په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې بهرنۍ جګړې د ختمولو لپاره طالبانو سره د یوې هوکړې په درشل کې دی. خو د مجلې په خبره ولسمشر ټرمپ د افغان حکومت او د خپل ملاتړي سناتور لینسی ګراهم په شمول د کانګرس د ځینو غړو لخوا له دې عمله تر فشار لاندې و چې په طالبانو اعتماد نه لري او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل مخکې له وخت لري. یو ایس ای ټو ډی ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبانو سره خبرې د اوس لپاره له منځه تللې دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې چې طالبانو خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا د سولې د خبرو په درولو سره به د امریکایي سرتیرو وژنه زیاته شي. ورځپاڼې سی این این ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په حواله لیکلي طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې په تروریستي بریدونو سره په مذاکراتو کې یو امتیاز خپل کړي. نوموړي ویلي چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو په حمله کې چې د یو امریکایي سرتیري په شمول 12 کسان پکې ووژل شول، ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په ډیویډ کمپ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره خپل پټ لیدل لغوه کړي. پامپیو ویلي دا منطقي نه و چې د طالبانو د دا شان یو بد چلند په وړاندې دوی ته هرکلی وویل شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشان ویلي که چیرې طالبان خپل حسن نیت وخی تاوتریخوالی راکم کړي او د القاعده ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کړي، په هغه صورت کې امکان لري چې ولسمشر ټرمپ له دوی سره خبرې له سره پیل کړي.
اوس هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو موسم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو یو مرکز په ځانګړي توګه د ټلیفون لیکي او آنلاین پاڼه د انتخاباتو د شکایتونو د ثبت لپاره فعال کړل. په دې برخه کې به شکایتونه په الکترونیکي ډول ثبتېږي او شکایتونو ته د رسیدګۍ لپاره به معلومات ورکول کیږي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 6 ورځې پاتې دي، خو د شکایتو کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او د معلوماتو د ورکړې پروسې د ټکنالوژي په مټ ساده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي اوس خلک کولی سي چې انتخاباتي سرغړونې په آنلاین پاڼه او په ځانګړې توګه د ټلیفون په لیکه له دوی سره ثبت کړي. د دغه کمیسون رئیس زهره بیان د یکشنبې په ورځ د شکایتونو او معلوماتو د ثبت مرکز په پرانیستو غونډه کې وویل
مرکز معلوماتي کمیسون مستقل شکایت انتخاباتي در حق
هغه وایي کمیسون د قانون له حکم سره سم معلوماتي مرکز افتتاح کړ. د کار د پروسې له شفافیت او د ستونزو د حل بهیر سره مرسته کوي. هغه افغانانو ته چې په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته ښه فرصت دی چې معلوماتو ته لاسرسی اسانه کیږي.
د کمیسون مسؤلین وای شکایت کوونکی کولای سي د 102 شمیري لالارې د سهار شپږو بجو د ماخام تر شپږو بجو د ټلیفون لالارې ل یاد کمیسون سره شکایتونه ثبت او معلومات تر لاسه کړي. د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اطلاعاتو مرکز پرانسته د پروسې له شفافیت او شکایتونو ته د رسیدګي لپاره مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې په دغه پروسه د څار بهیر ته د هم زمينه برابر سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غوښتنه د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې خپلې کړنې باید په ډېر شفاف ډول باندې ترسره کړي. هغه قضایاوې چې دوی ته راځي شوي دي، پرته له دې چې په هغه کې د چا پلوي وکړي یا د چا تر موضوعاتو سره په عادلانه ډول باندې چلند وکړي او د ناظرینو د مشاهدینو حضور په دغسې مجالسو کې تضمین کړي، تر څو خلکو ته باوري سرچینې هغه رښتینې معلومات ورکړي او د ټولو چې دغه خواوو
د معلوماتي مرکز له افتتاح سره په خوا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال وایي چې تر اوسه له 2 شکایتونه ثبت شوي چې ډیری یې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکي او عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې په انتخاباتي ټیمونه ثبت شوي. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون د دوی په ټیم باندې د یو مورد شکایت د ثبت خبره تایید کړه. خو د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم ویان جاوید فیصل بیا وایي چې د دوی په ټیم باندې ځینې شکایتونه ثبت شوي، خو ټینګار کوي چې له شکایتونو کمیسیون سره په ګډه کار کوي څو ورته رسیدګي وسي. شکایتونو ته شفاف رسیدګي اوس په یو جدي موضوع بدله سوې. همداشان د جمهوري ریاست د میزان د شپږم انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لا پر ځای دي. نامنی فني ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو عمده اندېښنې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ستاسو یو شمیر سیمسونه موږ ته را رسیدلی دي. عزیز الرحمن له ننګرهار نه وایي: افغان ولسونه دي د پاکستان ملیشه طالبانو خلاف را پاڅیږي، ځکه روانه بدبختي دوی افغانستان ته راوړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې د زابل په شاجوی کې د هوایي بمبار په ترڅ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. عبدالواحد مدقق له لوګر وایي: ټرمپ د سولې یو کلنې هڅې په اوبو لاهو کړي دي او دا یې ثابته کړه چې هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسېدو طرفدار نه دی. همدارنګه په هلمند کې د انتخاباتو کارمندانو پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. دا سمس هم یو اوریدونکي راستولی دی خو نوم یې خپل نه دی لیکلی. وګمه د زابل نه وایي: موږ د دوه مخو واشي وسلوالو سره د سولې په تړاو د ډونالډ ټرمپ پریکړه ستایو، ځکه د دې په وینا طالبانو افغانستان تباه کړی او نورې وسلوالې ډلې هم غواړي چې دا هیواد برباد کړي. دین محمد احمدي د کندهار وایي: د ټولو افغانانو نه مدا هیله ده چې د ټرمپ وروستۍ پریکړه کلکه وغندي، ځکه دا پریکړه د افغانانو په کړاو دلالت کوي. دوستانو ستاسو له سیمسونو څو سیمسونه ووس د سیمې او نړۍ مسله راخلو. د تهران ښار په جنوب کې د یورانیم نخې موندل شوې دي. دا نخې په داسې حال کې موندل کېږي چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې سرپرست تهران ته تللې. رپورټونه وایي چې د یورانیم نخې په هغه ځای کې موندل شوې چې د اسرائیل صدر اعظم نقشه یو کال پخوا افشا کړې وه. اسمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تهران ته نږدې په یوه ګودام کې د یورانیم نښې موندلې دي. رویټرز خبري اژانس د ډیپلوماټانو په قول پرون یکشنبه وویل مخکې اسرائیلو ادعا کړې وه چې په همدې غذای کې د یورانیم ګودام شته. یورانیم عموما په ټیټ غلظت د اټومي بټیو د سونګ د تولید لپاره په کار کې، خو که یې غلظت لوړ وي د اټومي وسلې د جوړولو لپاره په کار کېږي. دو ډیپلوماټانو چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په لټنې له نږدې څاري د یورانیمو د نشو د موندل کېدو خبره کړې ده. دوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې له ایران څخه غوښتي چې د یورانیمو سرچینه وروشي، خو د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په 3 غونډه کې د ګوګل یو نقشه او د تهران په جنوب کې د یوې ودانۍ د دروازې د سر عکس وشوت او ویل هیواد یې 2 پخوا په دې ځای کې د ایران د پټ اتمي ګودام معلومات د اتمي انرژۍ نړیوالې ادارې ته ورکړي، خو دې ادارې اقدام نه دی کړی او خپل پلټونکي هلته نه دي استولي. نتانیاهو دا هم ویلی و چې ایران د 2015 کال له اتمی موافقه وروسته نه یوازې د اتمی بم د جوړولو لپاره د خپل اتمی پروګرام اسناد لمنځه نه دی وړي، بلکې په یاده سیمه کې زیات اتمی مواد پټ کړي دي. د نتانیاهو په وینا ایران په دې ځای کې 15 کیلو یورانیم زیرمه کړي وو، خو د اسرائیلو له لوري د اسنادو له افشا کېدو وروسته بل ځای ته وړي دي. د ایران چارواکو هماغه وخت د اسرائیل ادعا رد کړه. یو ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي په یاد ځای کې د کشف شویو یورانیمو غلظت ټیټ دی او په دې حد کې نه دی چې د اتمی بم په جوړولو کې ورڅخه کار واخیستل شي. د دا هم وویل چې تر اوسه لا نشي ویلی چې دا نښه له هغو یورانیمو سره تړاو لري چې تر اتمی موافقې مخکې ایران لرل او کله موافقې وروسته وخت سره اړه لري. تیره اونۍ څو ډیپلوماتانو د نومدنه څرګندولو په شرط وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي وو چې ایران د تهران په یوه سیمه کې د کشف شویو راډیو اکټیو وړانګو په اړه د توضیح په ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دوستانو په همدې سره د لنډو خبرونو وخت را ورسېدی. وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د لوی څارنوالۍ هیئت په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات پرون بشپړ کړي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته کړې ده. خپل لوی څارنوالۍ تر اوسه څه نه دي ویلي چې په ننګرهار کې د 02 کې د هغه عملیاتو په اړه چې څلور ورونه یې په یوه شپه ووشل دوی څه موندلی دي او څه پرېکړه یې کړې ده. دا لوګر ولایت چارواکي وی په دې ولایت کې نون نستنه وسلوال طالبان هغه محل ژوبل یا وژل شوی چې خپل ماین پرې چاودلې. دا لوګر د والی ویان شاپور احمدزی ازادي رادیو ته تیر شپه ویل دا پیخه په سر خپل وسوالي کې شوې ده. لا بغلان څخه د را رسیدلو ریپورتونو لمخې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان گزرګای نور ولسوالي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو د لومړنۍ او یوازینۍ ټیسټ لوبې د وروستۍ یا 15 ورځې په پایل کې د افغانستان لوبډله لاس پاره ښکاري او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي رئیس پرون له ایراني چارواکو سره لیدل دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې په تفصیل سره وګورئ. مخکې له دینه چې زما همکار راشي ستار فروغ او بلا نیم ساته خبری مجله در توڑان دی که دا شوند رنگون او رو خوی و یادوانه باید وکو چی دا ازادی رادیو